دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خل خانم پام وکړی دې سات خبرونه ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاده د سه شنبه پر ورځ د ناتو شورا په غونډه کې ګډون کړی هغه د ناتو هیوادونو استازو ته د افغان طالبانو سره روان مذاکراتو په باره کې ورستي معلومات ورکړي د افغانستان لپاره د ناتو سفیر سرنکوس په خپل ټویټر شوی جاری سوی یو لنډ ویډیو پیغام کې ویل دي چې په افغانستان کې د ناتو کاتې ماموریت کمانډان جنرال سکاټ میلر او زلمی خلیلزاد یو ځای سره یو ځای په ناتو د ناتو په غونډه کې ګډون وکړ سرنکوس وویل زلمی خلیلزاد د ناتو غړو هیوادونو ته د طالبانو سره د سولې موافقې په اړه د خپل د هڅو په اړه معلومات ورکړي هغه وویل
Ambassador Khalilzad updated NATO allies on his efforts to reach a peace deal with the Taliban.
زلمی خلیلزاد ناتو غړو هیوادونو ته د طالبانو سره د سولې موافقې ته رسیدو په اړه د خپل هڅو په اړه معلومات ورکړي او د ناتو هیوادونو یو بیا د هغه د هڅو ملاتړ وکړ او دغه راځي په افغانستان کې د ناتو کاتې ماموریت ملاتړ جاری ساتلو ژمنه بیا تکرار کړې ده د دونه ورده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د سولې لپاره مذاکرات جاری دي او په دې اړه زلمی خلیلزاد د قطر پلازمینه دوحې کې د طالب استاد سره په دې ورستي ورځ کې خبري اترې کړې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتون د نیولو په اعتراض پر ضد اعتراض کوونکي دروښ نیول سوي کسان د 14 ورځو لپاره د نورو تېکات لپاره د راولپنډي اډیالا بندیخانه ته استول سوي دي پولیسو په خپل راپورټ کې د پارلمان غړی موسین داوړ نوم نه دی شامل کړی او هغه پرون خوشی کړی وو د اسلام آباد پولیسو د پی ټی ایم دروښ نیول سوي غړی د چهارشنبه په ورځ محکمې ته وروستل پولیسو د قاضي څخه غوښتنه کړې چې اعتراض کوونکي د نورو تېکاتو لپاره بندیخانه ته ولېږل شي خو مظاهره کوونکو مدافع وکیلانو یې مخالفت وکړ د مظاهرچیانو د مدافع وکیلانو ول چې هغه سوله ییز احتجاج کوي او په دې وخت کې هیڅ مالی تاوان او مزاحمت نه دی سوی او پولیس د فشار د وجه د مظاهرچیانو پر ضد دوسیه جمع کړې دي په اسلام آباد کې د محکمې جریان پر وخت موسین داوړ هم موجود وو هغه ول چې موږ د خپل کارکونکو سره یو ځای وو او د هغه تر خلاصونو پورې به خپل د اعتراضونو لړۍ جاری ساتو چین ویلي چې د کورونا نوی وایرس د 2002 درېم کال کې خپور شوی د سارس وایرس څخه ډیر اغیزناک ثابت شوی دی چین ویلي دی چې تر اوسه شاوخوا 6000 کسان په دې نوی وایرس اخته دي تر اوسه د دې وایرس لوجې 130 کسان وژل شوی دي سارس وایرس چې په چین کې هغه وخت د 300 څخه زیات کسان مړ کړي وو او په ټول نړۍ کې بیا 800 کسان ترې مړي وو ساينس پوهان وایي د دې نوی وایرس په اړه اوس لا هم ځینې مهم سوالونه شته چې باید ځواب شي تر اوسه د چین نه علاوه په نورو هیوادونو کې 500 کسان په دې ناروغي اخته شوي دي د خبر تفصیل په دې راپورټ کې اورو
د چارټر جت الوتکې د چهارشنبه په ورځ د 206 جاپاني اتباعو سره د ووهان له مرکز څخه د توکیو هانیدا میدان ته ورسېدي طبي پرسونل سمدلاسه په هوایي ډګر کې د دغه مسافرو معاینات پیل کړل د دغه مسافرو له جملې څخه څلور تنه یې وروسته له هغه روغتون ته انتقال شول چې د ناروغۍ احساس یې کاوه دغه نوی ویروس په چین کې په چټکۍ په خپرېدو دی چې تر اوسه د 132 تنو د مرګ ژوبلې لامل شوی دی د چین مشر دا یو جدي حالت بولي او حکومت د عامو خلکو په تګ راتګ سخت محدودیت وضع کړی په خر کې د طبي کارکوونکو او اکمالاتو جریان نور هم چټک شوی دی
د ترکیه جمهوریت رجب طیب اردوغان د چهارشنبه په ورځ ماسکو ته خبرداري ورکړ چې په ادلب کې د سوریې د حکومت په يرغل کې ګډون ونه کړي د چهارشنبه په ورځ د سوریې حکومتي ځواکونو د سوریې روسي ځواکونو په هوایي ملاتړ د ادلب ولایت یو مهم ښارګوټی نیولې دي د کار پان کړه کې دا ویره پیدا کړې ده چې کېدای شي ترکیه ته د نوو ماجرونو ورته یو نوی لړۍ پیل شي بلې خو د فرانسې جمهوریت ایمانوئل ماکرون د چهارشنبه په ورځ په ترکیه تور لګول دي چې د هغه تړون سرغړونه کوي چې د لیبیا کې د بهرنۍ مداخله په اړه سوي فرانسوي ترکیه لیبیا ته جنگي بهري بيړي او ملشي استولې دي شغل ایمانوئل وویل په دې تیرو څو ورځو کې موږ ولیدل چې د ترکیه جنگي بيړي چې د سوریه ملشي ځواک هم ورسره دي د لیبیا خاور ته او د دې میاشتې په پیل کې د برلین موافقې جدي سرغړمنه سوي ده بلې خو د ترکیه د بارنو چار وزارت په بیان کې ولدي چې په لیبیا کې د 2011 کال را پدې خو چې کوم بوران پیدا سو دا غي ورسته د هرې خرابوي زموار فرانسا ده ترکیه د ملګرو ملتونو لخوا منل شوی په پلازمینه کې تر پولی کې د صدر اعظم فیاض کمزور حکومت ماتړ کوي او فرانسې به د جنرال خلیفہ افتار په مشرۍ جوړ شوی حکومت ماتړي ده
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی زنه زرانه ایسو زیدته د دې وخت د سارنې خبري خبرونه سره هرکلی وایم. د افغانستان په بیا رغونه د امریکا د سار ادارې مشر جان صاحب کو وای چې د طالبانو سره سولې ستونزمنه ده او د سولې ساتل تر سولې لا ستونزمن کار دی. په واشنگتن کې یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ شوی. نور حال په دې رپورت کې
د افغانستان په بیرغوند امریکا د څار ادارې یا سیګار مشر جان صاحب کول طالبانو سره د ممکنه سولې لټون وروسته عادي ژوند ته د جنگلې او د بیرته ګرځولو بهیر ستونزمن او لمالي پلوه ګران وباله.
موږ د پخوانیو جنگیالو د ادغام په اړه د تجربو راپورونه ورکړې دي. موږ نشو ویلای چې اتیا زره طالبان او د هغوی کورنۍ دي په یو شپه کې بیرته افغان ټولنې
کې د پام وړ پرمختګ شوي او تر بل هر وخت افغان ترمنځ د سولې مذاکرات په لیدو ته نږدې شوې دي.
زه خوشبینیم چې د خبرو بهیر د افغانانو، طالبانو، افغان حکومت او نورو سیاسي ډلو او مدني ټولنې ترمنځ ډیر ژر پیل شي. په یقین سره چې دا د سولې د بهیر پیل دی نه پای، او دا خبرې به د زیات وخت لپاره دوام وکړي.
یو شمیر نور څیړونکي وایي چې د سولې د مذاکراتو غځېدل د دې لامل شوی چې زلمی خلیلزاد او طالبان په بیلابیل ډول اوربن او تاوتریخوالي پر کمیدو خبرې وکړي. جانی والش وایي چې په اوس وخت کې طالبان چمتو ندي چې سراسري اوربن ته غاړه کېږدي، خو کېدای شي دا کار د سولې په خبرو کې وکړي.
زه فکر نه کوم چې سفیر خلیلزاد د تعجب وړ نوي شیان د مذاکراتو میز ته راوړي وي. د سولې مذاکراتو په لیدو مخکې ولسمشر ټرمپ ټینګار کړی و چې باید په تاوتریخوالي کې کمی راشي. ولسمشر غني هم ورته شی غواړي. دا شی هیڅ خو لپاره د تعجب وړ نه ده. زه فکر نه کوم چې د تعجب وړ وي. دا د امریکایي لوري اصلي موقف دی.
خو په امریکا کې یو شمېر افغانان د سولې د مذاکراتو په حق له بیلابیل نظرونه لري.
په نظر من نام طالب هایجک شده و هر کس بر رقمی که از افغانستان سو استفاده می خواهد بکنن از منابع طبیعی نشن نام طالب سر شده.
افغان ها و عزیزان ما و دوستان ما، مرد ها و خانم ها مسئولیت این رو دارند که صلح رو بین خودشون منتشر بکنن اول، و دو بدانند که طالبان شاید از بیرون باشند ولی از خودمان هستند، پس ما داخل خودمان رو باید اصلاح بکنیم.
په قطر کې د امریکا او طالبان ترمنځ له تازه مذاکرات څخه وروسته خلیلزاد بروکسل ته تللی ترڅو د وروستیو انکشافاتو په حق له د ناتو سازمان چارواکو ته معلومات ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.5، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
په غزنی کې یو شمېر اوسیدونکو وایي چې امریکایي ځواکونو د نسکوري شوی الوتکې د دوو پایلټانو جستونه د سیمې وړي دوی دغه کار لیدلې دي. بل لور ته امریکایي پوځ وایي چې دا الوتکه نه ده وشتل شوې. رحیم ګلور سروان رپورټ لګلې.
د امریکایي پوځ بمبارونکو EU-LSA الوتکه چې وړ مورز د غزنی په دیه کول سوالي کې نسکوره شوې و، 13 ورځې امریکایي پوځ د غلوتکه نه د دوه مړو شو جسدونو انتقال کړی دی. د دیه کول سوالي اوسیدونکو چې دا پیښه لیدلې ده وایي چې د الوتکه د ځای سیمې ته امریکایي پوځیان ورغلي وو.
د تیرس کله لیدلې و دی کوم څوک نور پرګ دینې دي، طالبان هم نور پرګ دی او ندی ورغلی هم خلک نږدې، او هلته بیګا بیا کمانډو کته کړی ولو جسدونه یې وړي دي. تیاره پاته ده، تیاره یې نه ده وړي.
په افغانستان کې امریکایي پوځ هم منلی چې تیره ورځې نه یوازې دوه جسدونه بلکې د الوتکې د معلوماتو ثبت کوونکي اله هم ترلاسه کړې ده. د الوتکې نسکورې دل تر پلټنې لاندې دي، او د امریکایي پوځ په وینا هیڅ نښې نه ښکاري چې د الوتکه دي د دوی په وینا دښمن رانسکوره کړې وي. امریکایي پوځ ویلي د جسدونو سره خلکو په سیمه کې په درنښت او د دوی د کلتور په اساس چلند کړی دی. امریکایي پوځ د الوتکې پاته برخه له منځه وړې ده. د افغانستان د هوایي قواو پخوانی قومندان جنرال عبدالوهاب وردګ وایي چې دا کشفي الوتکې دي او د هوایي عملیاتونو سوقوي اداره پکې وه.
د یو کشفي او سوق اداره ته ده چې در ټول عملیاتونه په افغانستان کې د حمایه قاطع کوي د دې نه اداره کیږي. او د تر 2015 نه د تزرات ورته پیدا شو چې واغوي تقریبا په 2015 بالا وي په مرکز قندال وو. پس د دې قندال نه پرواز کړی وو او دېرته یې سقوط وکړو، لاکن دا په ټیټه ارتفاع کې نه دي، ډېره په جګه ارتفاع کې دا پرواز کوي. په خاطر د دې باندې په جګه ارتفاع کې پرواز کوي چې دغه پوښښ یا د سوق اداره چې دی کوي یا د کشپی د په جګ ارتفاع کې ډیر تحصیلات لري.
جنرال عتیق الله مرخیل بیا وایي چې د نسکورېدو لامل به یې له تور بکسه معلوم شي.
سبب اصلی د دې پیدا سي هغه تور بکس د دې په تیاره کې ده، کله چې هغه تشریح سي توضیح سي نو هلته معلومیږي چې په کومو پارامترو کې د دې نواقص و او یا ویشتل سوی وه، بیا باید دغه معلومیږي.
د الوتکه وړ مورځ په دیک ولسوالۍ کې نسکوره شوه. په لومړي سر کې زه د نقیز راپورونه ورکړل شول، خو وروسته معلومه شوه چې دا ملکي الوتکه نه بلکې نظامي الوتکه وه.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
ولسمشر غنی په افغانستان کې سړی تختونکو ډلو غواخونې ته په کتنې د سړی تختونې په خلاف د یو ځانګړې ډلې د جوړولو امر کړی. اکرام شینواری رپورټ را لېږلې.
د سړی تختونکو ډلو پر خلاف د ځانګړي ډلې جوړولو امر جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سې شنبې په ورځ ناوخته پارک کې افغان سرپانو د ټولنې د اساسو سره په کتنه کې د سرپانو د ستونزو او غوښتنو د اورېدو وروسته وکړ. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې دا ډله به څه وخت په کار پیل وکړي، خو جمهور رئیس غنی د ډلې د ترکیب په اړه ویلي چې د ملي امنیت د ریاست د اساسو سربېره به په دې ډله کې د کورنۍ چارو وزارت او د لوی څارنوالۍ استازي هم غړیتوب ولري. پارک کې د سرپانو اساسو جمهور رئیس غنی سره په خبرو کې خپل شپاله اساسي سوزي او غوښتنې جمهور ریاست ته وړاندې کړي. دا د اعلامیې له مخې سرپانو په دې غونډه کې جمهور رئیس غنی سره د سرپانو د امنیت او تختولي سوزي د افغانستان بانک د یو شمېر قواعدو لوایح او مقرراتو د تعدیل، د سرپانو دوسیو ته د پاملرنې، د تجارتي پاسپورټ د ویش، د جوازونو دوباره ویش، د وسلو جواز، د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو په ځینو مواردو کې د پولیسو او عدلي قضایي بنسټونو د غیر مسلکي چلند، د پیسو لیک کې د سوزو او د افغانستان بانک او اقتصادي علي شوراګانو کې د سرپانو د استازو د حضور پاړه مسالې جمهور رئیس غنی سره شریکې کړې. افغان سرپان وایي چې امنیتي ستونزې پر وړاندې خورا ډېرې شوې دي. د سرپانو ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک امریکا غږ ته ویل چې دوی له سختو امنیتي ستونزو سره مخ دي.
متاسفانه په دې اخیرو وختونو کې امنیتي وضع خورا ډېره خرابه شوې ده. دغه دوه ورځې مخکې هم زموږ یو تاجر په اوله ناحیه کې چې د کابل منډې ورته وایي یا چوک یا جاده ورته وایي، یوې وویشتې، یوې د ځان سره اختتاب کوي، یو بل سراب مو لغمان ته پر لارې باندې شي پیسې ورته د بر سره په سر مو جلال آباد داخلي دي، تقریبا 15 ډالر څخه زیاتې پیسې ځین ورکړي.
په افغانستان کې پروسې کولو کې د افغان پانګوالو او سوداګرو د تختونې په پیښو کې په پرله پسې ډول زیاتوالی راغلی. د افغانستان د سوداګرۍ سنې خونی یوازې په تیر 2019 میلادي کال کې د افغان سوداګرو او پانګوالو او د غوی د خپلوانو د تختولو وجلو او غواخولو په باب لا ته زیاتې پیښې. د دغې خونی سلاکار خانجان الکوزی امریکاګه غشنار علي ته ویل چې یوازې د روان دی له سوته نیوم د مرغومي په میاشت کې تر 25 پورې
اکثره سوداګر، پنګوال او صرافان چې تر برید لاندې راځي د هغوی د پیښې نسب او نه هم رجستر کوي. بیا زموږ معلومات ښیي چې یوازې د مرغومي په میاشت کې مو د تختونې غلا او وسلوالو غلاو 25 پیښې درلودلې. په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې یو صراف ټپي شوی، یو شهید شو او بل تنې څو ورځې وړاندې په لغمان کې شهید کړ شو.
شهید
په افغانستان کې سوداګر او پانګوالو په وړاندې امنیتي ننګونې د دې سبب شوي چې یو شمېر افغان سوداګر او پانګوال له دغه هېواد څخه نورو هېوادو ته کډو کړي او خپلې پانګې هم بهر ته ولېږي. د اقتصادي چارو کارپوهان دا ډول اقدامات طبیعي ګڼي او وایي چې پانګونه مسؤول چاپېریال ته اړتیا لري. د اقتصادي چارو یو کارپوه کیس محمدي وایي چې ناسم امنیتي وضعیت د دې سبب شوی چې په افغانستان کې پانګوال پانګونې ته زړه ښه نه کړي.
دوی خپل لایسنسونه او جوازونه بند کړي، نورو هېوادونو ته ورشي، خصوصا په هغه شرایطو کې چې ډېرو هېوادونو د پانګونې د جذبولو لپاره ښې زمینې مساعدې کړي دي. نو د افغانستان نه ډېر زیات پانګوال مخ په مهاجرت باندې دي او د دې هېواده وځي. له بله مرغه د افغانستان د کورنیو او د نننیو چارو وزارت په دې نه دی توانېدلی چې د دغه رقم جنایي پیښو مخه ونیسي، د دې ګراف د حقیقت کې او یا هم دې سره مبارزه وکړي.
په افغانستان کې د امنیتي وضعیت تر څنګ د جمهور ریاست د ټاکنو د بهیر وګدیدل هم د دغه هیواد پر اقتصادي وضعیت باندې ناسم اغیزه کړې او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د معلوماتو پر اساس تر 12% پورې په دغه هیواد کې کاروبار کم کړی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ملګری ملتونه وایي چې په عراق کې د اسلامي دولت د نیول شو غړو محاکمه په عادلانه توګه سرته نه رسول کیږي. لیزا شلاین رپورټ را لیږلی سید سلیمان شایدر ته در اوروي.
د ملګرو ملتونو دا رپورټ وایي چې په زیاترو مواردو کې د اسلامي دولت یا داعش د نیول شو غړو سره د هغوی د محاکمې په دوران کې په سمه توګه انصاف او عدالت نه کیږي او د عراق په قضایه پروسه کې نړیوال نورمونه نه مراعاتېږي. دا رپورټ په عراق کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په ګډه لیکلی دی او د 2013 میلادي کال د مینا تر 2013 میلادي کال د اکتوبر پورې د داعش یا اسلامي دولت د نیول شو غړو د دوسیو د چړل پر بنسټ تیار کړی دی. رپورټ وای دا خبره سمه ده چې د داعش وسلوال د خپلو پراخو تیریو او ظلمونو جواب باید ورکړي، خو په عین وخت کې دا خبره هم ډیره مهمه ده کوم داعشیان چې پر نورو باندې د تیری په تور نیول شوي دي او باید په عادلانه او منصفانه ډول په محکمو کې محاکمه سرته ورسول شي. پر بنیادی انصاف او عدالت باندې باید خپل سترګې څوک پټې نه کړي. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر وان جیرمی لارنس ویل دا رپورټ په عراقي محکمو کې په مستقل ډول د داعش د 1940 نیول شو غړو د محاکمې د څارنې او مراقبت په وخت ترتیب شوی. دا کسان د عراق د تروریزم د قانون لاندې له نیول کېدو وروسته محکمې ته راکش شوي وو.
Under the anti-terrorism legal framework,
the terrorism zat qanun de utakali huquqi chaukat danna mamulan de wo terrorist sazman de ghurdum hakime p khatir jodegi pade ki haq kasan ham shamiligi chi ay pa mustaqimat hoga pa nur khalko band zalm aw te rekdi aw ya da che de zalm pa irtikab ke la nur sara barkha ghasti pade jumla ki haq kasan shamil di che la nur hawadun iraq تراغلیو او د داعش سره یا په زور او یا په خوخه ملګری شي وو چې فعلاً د محاکمې اعلان دي. په رپورت کې راغلی دي چې ملزمان مدافع وکیلانو ته لکه څرنګه چې د قانون سره سم لازمه ده لاسرسی نه لري. پر قاضیانو باندې فشار زیات دی. ملزمانو ته څوک وخت نه ورکوي چې د خپل ځان د دفاع لپاره دلایل وړاندې کړي او کوم شواهد چې حکومتي قواوو د هغوی په خلاف وړاندې کړي دي چیلنج کړي. لارنس امریکا غږ ته وویل چې د عراق موجوده عدالتی سیستم په منصفانه او عادلانه توګه نه تطبیقیږي، مدعا علیهان سره یو شان سلوک نه کیږي. موږ په خپلو سترګو ولیدل بې له دې نه چې پوره انصاف ورسره وشي د محکمې قاضي د داعش یو نیول شوی غړی د مرګ په سزا محکوم کړ. د محکمې لخوا ټاکل شوی مدافع وکیل موږ ته وویل په کوم ورځ چې دا سړی د محکومېده او قاضي حکم صادرو ما ته اجازه چا را نه کړه چې خپل موکل سره وګورم. ما د هغه دوسیې هم نوې مطالعه کړې. زه مجبور وم چې غلی پاتې شم. د ملګرو ملتونو دا رپورټ وایي چې د اسلامي دولت د 1940 ملزمانو له جملې نه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دوسیې څارلې دي یو څل نه د مرګ په سزا محکوم شوی دي. په دې رپورټ کې ویل شوی دي چې عراقي چارواکي په اکثر مواردو کې د داعش له نیول شوو کسانو نه په زور او جبر اعتراف اخلي او بیا د هغوی خپل اعترافونه د شواهدو په توګه په محکمه کې استعمالوي او انساني حقوق یې تر پښو لاندې کوي. داسې محاکمې نه کیږي چې کم تر کمه ورنه د انصاف او عدالت بوی راشي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
امریکا کې نوې سرویګانې ښایي چې د امریکا د ډیموکرات ګوند کاندید برنی سینډرز په ګوند کې د نورو کاندیدانو نه ښایي مخکې شي. سینډرز د هغو کاندیدانو د جملې نه دی چې د ډیموکرات ګوند مخکخه کاندیدات ګڼل کیږي. د ولسمشری د مقام د کاندید په توګه څوک وټاکل شي پام وکړي د جیم میلن د رپورټ ته چې زه نظرانه یوسفزی درته در اوروم. برنی سینډر هڅه کوي چې د آیوا په غونډه کې د تر ټولو مخکې شي. هغه یوې غونډې ته په وینا کې ویل دا زه په ډاګه وایم او په دې خبره کې هیڅ شرم نه لرم چې ویم زموږ حکومت بل د ملک د کارګری طبقې حکومت وي. زه هم د دغې طبقې سره تعلق لرم. د یادونې وړ ده چې سینډرز هیله لري چې د جو بایډن په مقابل کې به بری ترلاسه کړي. دا وخت بایډن د نورو کاندیدانو نه مخکې دی. برنی د ډیر وخت راهیسې دا ادعا کوي چې هغه د ډیموکرات ګوند یوازې هغه کاندید دی چې ډونلډ ټرمپ ته ماتې ورکولی شي. برنی ویل راتلونکي ولسمشر ته به یو داسې ملک په لاس ورځي چې هغه په منځ کې ویشل شوی دی. نو زه به دا مشوره ورکوم چې موږ وخت نه لرو چې د دې ټولو چیلنجونو سره مقابلې ته تیار وي. د یادونې وړ ده چې د آیوا په انتخاباتي غونډه کې یو د ډیموکرات ګوند یو بل کاندیدا الیزابت وارن هم د هیلری چې هغه به وګټي. هغه وایي چې د هغې په ګټلو سره به یو بدلون مخې ته راشي. په امریکا کې د چارو کارپوهان وایي چې دا وخت برنی سینډرز او جو بایدن هغه دوه کاندیدان دي چې کولای شي سخته مقابله وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د متحده عربی اماراتو په شمول د خلیج عربی هیوادونو چې په انعوي ډول ډیری زمانې نه د لندن سره نږدې سیاسي او تجارتي ملګرتیا ساتي، اوس په دې سوچ کې لویدلی دی چې د اروپای اتحاد نه به د برتانیې وتل په دوی باندې د سوداګرۍ په برخه کې څومره مثبته اغیزه وکړي. ایډوارډ یاراین رپورټ را لېږلی، سید سلیمان شاهی درته دراوروي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې ده برتانیا د مخکینی پلان سره سم د شنبې په ورځ د جنوري په 1 د اروپای اتحاد له غړیتوب نه په بشپړ توګه وځي، د عربو په مطبوعاتو کې له خپرو شوو رپورټونو نه داسې څرګندېږي چې سعودي عربستان، مصر، متحده عربي امارات او یو ګڼ شمېر نور عربي هیوادونه چې برتانیا یې له ډېرې زمانې نه خپل نږدې انډیوالان ګڼي، په دې خبره خوشحاله دي چې د اروپایي اتحاد نه له وتو وروسته به برتانیا منځني ختیځ ته بیا متوجه شي او له عربانو سره بیا پخوانۍ سیاسي او تجارتي اړیکې وده وکړي. ځینې څېړونکي په دې باور دي ممکن چې پخپله په برتانیا کې هم د عربو سرمایه ګذاري پراخه شي. دا د اماراتی تاجر خلف الحبتور غږ دی. الحبتور چې په دوبۍ کې د څو غټو غټو هوټلونو څښتن دی، د عربو او لویدیځو هیوادونو له مطبوعاتو سره په وروستیو مرکو کې ویلي، کله چې برتانیا له اروپایي اتحاد نه ووځي په برتانیا کې به سرمایه ګذاري او پانګه زیاته شي او په اماراتو کې به هم د تجارتي کاروبار نرخ راولویږي. د سعودي عربستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې عرب نیوز په 2013 میلادي کال کې په یوې سر مقالې کې لیکلي وو که برتانیا له اروپایي اتحاد نه ووتله او د پیسو نرخ یې راولویده، په عربي ملکونو کې به په ارزانه بیه د کار او روزګار لپاره فرصتونه مساعد شي. د عربو په سوداګرو باندې بیا په کم نرخ د خپلو تجارتي کمپنیو د پلورلو لړۍ پیل شي. د پاریس د پوهنتون د سیاسي علومو استاد پروفیسر خاطر ابودیاب امریکا غږ ته وویل چې له اروپایي اتحاد نه له وتو وروسته به برتانیا په منځني ختیځ کې د خپلو ګټو په خاطر حتماً له عربانو سره خپلې زړې اړیکې پیاوړې کوي او عربانو هم خپلې زیاتې پیسې په برتانیا کې په کاروبار اچولې دي. انډیوالي پخه ده خو عربان به کوشش وکړي چې ځانونه برتانیې ته نور هم ورنږدې کړي. په واشنگټن کې د خلیج د چارو څېړونکی پروفیسر تیوډر کاراسیک وای فکر کوي چې عربي هیوادونه به کوشش وکړي چې په برتانیا کې خپلو پانګو نه اعظمي استفاده وکړي. برتانیا به وهڅوي چې په سیمه کې پر خپلې موجوده پالیسۍ له سره تجدید نظر وکړي. نوموړي وویل لندن همدا اوس لګیا دی خپل ستراتیژیکي ګټې ارزیابي کوي او له مصر او عمان سره یې مامورانو په خبرو پیل کړی دی، خو شاید چې د یمن، ایران، لیواند او لیبیا په شمولي د ځینو حساسو مسایلو په وجه ګټې د عربانو له ملي ګټو سره په ټکر کې واقع شي. د قطر د مشهورې انګریزي ژبې ورځپاڼې پیننشولا یا ټاپو وزمې په 2018 میلادي کال کې د سعودي عربستان، اماراتو او مصر سره د لانجې د راپورته کېدو او د اقتصادي بندیزونو د لګېدو په تعقیب ولیکل، داسې ښکاري چې برتانیا په سیمه کې د قطر د ځینو کارونو نه خوشحاله نه وي او ممکن چې د نورو عربي هیوادونو په مقابل کې په ملاتړ کولو باندې له سره غور وکړي. د مختلفو عربي هیوادونو لپاره لندن د جنگ میدان ګرځېدلی، خو لندن په عمل کې تل امریکا سره د نږدې ستراتیژیکي اړیکو په ساتلو ټینګار کړی او له نورو اروپایي ګاونډیانو سره به هم شاید خپل ملګرتیا خوندي وساتي. د خاطر ابودیا په وینا اروپایي هیوادونو لکه فرانسې، جرمني، هالنډ او بلجیم په متحده عربي امارات خپل پوځونه ځای په ځای کړي دي، خو برتانیې برخلاف له امریکا سره یو ځای په بحرین او قطر کې خپل عسکر اچولي دي. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی هم لندن ته سفر کړی و او د برتانیې د صدر اعظم بوریس جانسن په خپلو خبرو کې د برتانیې او مصر ترمنځ نږدې اقتصادي او ستراتیژیکي اړیکو په ټینګولو تاکید کړی و. دا وخت څومره سرمایه چې برتانیې په مصر کې کړې بل کوم هیواد نه ده کړې. خو د واشنگټن د ملي مدافع پوهنتون استاد پال سلیوان امریکا غږ ته وویل برتانیا په دې هڅه کې ده چې د اروپایي اتحاد پر ځای له عربانو سره خپلې تجارتي اړیکې پراخه کړي، خو له اروپایي اتحاد نه به وتل پر اقتصاد باندې ناوړه اغیزه ځکه وکړي چې عربي نړۍ د اروپایي اتحاد بدل ګرځېدی نشي او ممکن چې بهرنۍ نړۍ ته د برتانیې لخوا د ګاز او تیلو صادرات هم د دې سبب شي چې عربان به پریشان شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15 د خوست والی ویلی غواړي چې په دغه ولایت کې شته دری مدرسې له دولت سره رجستر او بیا د ستونزو د اواري لپاره کوټلي ګامونه واخلي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
د خوست د معارف ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې په ټولیز ډول څه باندې 400 دینی مدرسې حساب شوي. په دغو کې زرګونه زده کوونکي د دینی علومو پر زده کړو بوخت دي. د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وایي چې له یاد شمیر څخه یوازې 12 دینی مدرسې له دغه ریاست سره ثبت شوي او نورې پرته له دې چې د پوهنې وزارت قوانین پر ځان ومني فعالیت لري. د نصیر احمد روخان په وینا سره له دې چې له معارف سره د راجستر په صورت کې د دینی مدرسو ټول لګښتونه د دولت پر غاړه دي، خو بیا هم لوی اکثریت مدرسې دې کار ته نه حاضرېږي.
یو به وتونېږي دوی چې په مالي لحاظ یوه مرجع پیدا کړي، موږ به دوی تمویلوو، امکانات به ورکوو، او پای نه حال کې دا دلته د نظام د ټینګښت سره هم مرسته کوي چې دلته به ولسونه او خلق په مجموع کې د نظام سره په دغه برخه کې همکار اوسېږي. ولې متاسفانه تر اوسه نه د پوهنې ریاست آماده شوی او نه دوی دې ته وادار شوي چې موږ سره په دغه برخه کې همکار پاتې شي.
که څه هم په خپله د دینی مدرسو مسؤلین او استادان له دولت سره د نه راجستر د لامل په اړه له رسنیو سره نه غږیږي، مګر د ځینو سرچینو په وینا د وسلوالو طالبانو د فشار له امله دغه کار ته غاړه نه ږدي. د خوست والی محمد حلیم فدایی چې د طلب العلمانو یوې راټولېدنې ته یې خبرې کولې، د دینی مدرسو له مسؤلینو او مدرسانو وغوښتل چې د مدرسو په راجسترولو کې له دولت سره همکاري وکړي.
هر څه باید د نظام تر چتر لاندې وشي، او که چېرته په نظام کې مشکلات وي، کمزوري وي، هغه کمزوري به د همدغه مدرسو، مسجدونو، مکتبونو له لارې د اصلاح او د دعوت له لارې کېږي، نه د ټوپک له لارې، نه د زور له لارې، نه د خشونت له لارې.
سربیره پر دې چې نه راجستر شوی مدرسې د استادانو د معاش او د نورو لګښتونو په برخو کې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، له مدرسو د فارغیدونکو زده کوونکو د فراغت سندونه هم د باور وړ نه بلل کېږي. د دې ولایت د حج او اوقافو رئیس مولوي زهر الدین آشنا راډیو ته وویل که مدرسې له دولت سره په قانوني توګه ثبت شي، د اقتصادي ستونزو د حل تر څنګ به د فراغت له قانوني اسنادو هم برخمنې شي.
همداسې استفاده کوي لکه څنګه چې د یو مکتب د 12 نه څوک فارغیږي یا د 14 نه فارغیږي یا د 16 نه، همداسې به مدارس هم که چېرته رسمي شي د دوی سندونه به اعتبار ولري او دوی دپاره به دایمي ګاټي وي.
د دې ټولو تر څنګ د ودانیو له پلوه هم د دغه ولایت د دینی مدرسو اړتیاوې نه دي پوره شوې. دوی د درسي او د غرض د زده کوونکو د اوسېدو په برخو کې د خونو له جدي کمښت سره مخ دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
په فرا کې د پولیو واکسین درې ورځنی کمپاین د امنیتي ننګونو سره مخ دی. خوشحال زلاند رپورټ را لېږلې.
په فرا کې د پولیو واکسین درې ورځنی کمپاین پای ته ورسید. ټاکل شوی و چې د دې کمپاین په لړ کې کابو 2 لک او 8000 تر 5 کلونو شکته ماشومان په فرا کې واکسین سي، خو د فرا د امیر روغتیا رئیس عبدالجبار شایق وایي د دې ولایت په ځینو نامنه ولسوالیو کې د پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونو بندیدو په پایله کې زیات شمیر ماشومان د پولیو واکسین څخه به برخې پاتې سوي دي.
دا ننګونه فعلاً موجود ده او موږ کوشش کوو هغه تیمان چې کلینیک پر کلینیک توظیف دي د آگاهۍ د مسؤلینو دخوا ټول کوچنیان والدین واسو چې خپل کوچنیان هغه کلینیک کوته وسی. همدارنګه موږ په دا واکسین په دا کمپاین کې موږ یو تعداد زیات په شکل د موقتی تیمون مستخدم کړي. په هر ولسوالۍ کې تقریبا د تون نیولې تر لسو دولس تیمون مستخدم کړي چې هغه هم کوچنیان تر رسیدګي وکړي.
د فرام رستیال والی مسعود بختور وایي د پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونو بندیدو په پایله کې 2 تر 5 کلونو شکته ماشومان د فرا په بکوا ولسوالۍ کې په تلپاتې ګزڼ روژ دیسول. د نوموړي په وینا د پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونو بیر آزاد کولو لپاره یې هلی ځلې ګړندۍ کړې دي.
قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تاسو زموږ خبرونه اوریدلې، موږ تاسو نه اجازه غواړو. د دری برخي اوریدل مفادې کوي. د خدای پامان.